سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان اوسمهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. یوناما زیاتوي اوسمهال افغانستان د هغو اتو ډېرو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږه تیاری لري. یوناما ټینګار کوي چې د تیرو څلورو لسیزو د وچکالۍ د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ترینګلتیا د کورنیو بې ځایه شوو د شمیر د ډېرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له کبله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی دی. د یوناما د بیان له مخې د دې بحران تر ټولو زیات تاوان کلیوالو خلکو په تېره ښځو او ماشومانو ته رسیږي. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتې دي چې ټولو هغو افغانانو ته په خپل قلمرو کې د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ کړی دی چې له کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ټاکلی دی چې له دې هیواده ووځي که نه په جبري ډول به وویستل شي. اسلام آباد وایي اوسمهال لولس لکو ډېر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې دېره دي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تېره هغه څه چې د نجونو زده کړې محدودوي په افغانستان کې معرف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډېره زیانمنه کړې ده. سیګار په تازه راپور کې چندانې خپور کړی دی په افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي طالبان د خپلو هغو ویناوو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې وایي ټول افغانانو لپاره د پوهنې ښه کیفیت به یقیني کړي. د سیګار راپور یادونه کوي چې په تېرو شلو کلونو کې جوړ شوي ښوونځي په ورانېدو دي. ښوونکو ته معاشونه نه ورکول کېږي یا یې معاشونه کم شوي دي او زده کوونکي د هغه نصاب په اساس زده کړې کوي چې د عصري تعلیم پر ځای ډېر دیني مطالب پکې دي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نړیوالو تر سخت انتقاد لاندې دي ځکه چې لږ بګم ټولګیو پورته زده کوونکي او محصلان نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي دي. ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. بایدن بیګانه وخت له سپینې ماڼۍ ولسته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیلو د حماس برید سره تړلې وباله او ویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره ګواښونه دي. بایدن وویل چې د راتلونکي کال لپاره له کانګرس څخه څه باندې 100 میلیارد ډالر غواړي چې دا پیسې د ده په وینا د اسرائیلو او اوکراین لپاره چې په جګړه کې دې خورا مهمې دي. بایدن له دې وینا مخکې له خپل اسرائیلي او اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره خبرې وکړې او پر کیف د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د واشنګټن د ملاتړ ډاډ یې ورکړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن اتلسمه لوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ روانه ده. سیالي د افغانستان په وخت د هند په بنګلور ښار کې یوه بجه پیل شوې وه چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دا سیالي روانه ده. تر اوسه استرالیا 3 وکټې له لاسه ورکړې دي او 298 منډې کړې دي. پاکستان تر دې دمه په دغې جام کې 2 سیالۍ ګټلې، یوه یې بایللې ده. شو د نمرو په جدول کې 4 ځای لري. استرالیا بیا په 3 سیالیو کې وګټلې او 2 بایللې دي. شو د نمرو په جدول کې په 6 مقام کې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې ترته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې راسره په خبرونو کې واوریدل، د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې البته یوناما ویلي دي چې که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېر ټیټ رول لري خو د اقلیمی بدلون په افغانستان باندې ډیر اغیز کړی دی. دا چې ولی اول افغانستان سره په دغه برخه کې مرسته نه کیږي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د هغې غوښتنې په اړه باندې چې د پاکستان حکومت یې کړی ده چې دوی باید افغان کډوال له دې هېواده په جبري ډول ونه باسي په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په سویل کې کندهار ته به هم وشو چې کروندګر شکایت کوي چې هغه درمل چې دوی د خپلو بوټو لپاره ترلاسه کوي د دې طریقه ورته نه ښودل کیږي چې څنګه یې وکاري.
دا نه راته وایي چې دا دوا څنګه وپاشه، یعنې په ویلم به وه کې سپکه ورکه، نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه د تاوانو سره مخامخ کړلو او ډېر سخت تاوان یې هم راورسوي.
هلمند ته به هم مرشو چې د طالبانو حکومت د بندیز سربیره بیا هم خلک کالداري کوي، علت یې څه دی؟
خلک ستا چې دی اوانی وو د اوانی زری د اوانی پنسدی د اوانی شلې دا پیژنې لانه.
نور مطلب هم شته ملتیا مغوړ.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځ یې خبر کړی ویلي چې افغانستان دا مهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له وجودي وضعیت څخه تېرې کړي. یوناما ویلي دی چې کارپوهانو، سیاستوالو او ساینسپوهانو د دې اونۍ په پیل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیمي د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو لپاره بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي سره له دې چې افغانستان د ګلخانی غازونو په تولید کې 0.1% ونډه لري خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون لامل له سختو ګواښونو سره مخ دی. یوناما په یو بیان کې چې 13 ورځې ناوخته په خپل ویبپاڼه خبر کړي ویلي چې اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو لړل دی چې د اقلیمی بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. یوناما ټینګار کړی چې د تیرو سلورو لسیزو جګړو د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمی بدلون د زیانونو له امله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. یوناما ویلی چې کارپوهانو، سیاستوالو او د ساينس پوهانو د دیونی په پایل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساسولۍ د راپور پر بنسټ د اقلیم د بدلون د نړیوالې ونۍ په ترڅ کې د خبرو اترو دغه لړۍ د بامیان، هرات، ننګرهار او کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوه. یوناما خبرداري ورکوي چې خزي او ماشومان په اقلیمی بدلون سره د رامنځته شوی غاخونو لامل تر ټولو لوی زیان زغمي او د زیانونو د غزياتواله د دوی پر جسمي او رواني روغتي اغیز کوي. یوناما وایي د اقلیمی بدلون د زیانونو لامل افغانان له بیساري وچکالۍ د اوبو لکمخت، سختو سیلابونو، دوړو او طوفانونو، د ځمکې تودوخي او د خوراکي توکو له سخت کمخت سره لاس او ګریوان دي. یو شمیر افغان بزګران هم وایي په وروستي کلونو کې سخت وچکالۍ ځپلي او ګڼ زیانونه ورته رسیدلي دي. د بغلان د پولي خمري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظاهر خان احمدزي ازادي راډیو ته وویل
وړي هانه وخت اند سری پول خلک د مسلمانانو غلي در بدر ګرځي مزدوري نه ورته پیدا کیږي. دا دی وچکالۍ لا اثر نه کنه کوچ کالي نه وای او باران وای نو دا خلک به ودرال دي په خپل وطن کې بچنګا او خپل روزګار به کاو مخلوق تباہ او برباد ده. سکهلې مې پنده جرم ده ک پالیس کړلې و درې درمې ته اخیستي دسه مخلوق در بدر ده.
د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو بل بزګر ګل رحمان هم ورته خبره وکړه وی ویل چې په وروستي کلونو کې د بارانونو د کمخ لامل په للمو کې هیڅ ډول فصل نه کیږي.
للمي ورسول د خلک در بدر دي کتر لوو تر اکه سودل د لوونه کې غنم لوونه مکړه دي نیالونه مکړه بس د صفه سره وو سود نه شول نیالونه کې اډال پازونه وکړل خپ پازونه سخه شنه سخه غرسو خټکی چې په تور راغله دي پاک پازونه ول بیا خلک وايي کوټ پیسې پر نه کړل مزدور صفه سي پالو نو پال دا پرې ده
افغانستان په روسي کلونو کې له سختې وچکالۍ او سیلابونو لګواغ سره مخ دی چې لامل یې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه هم اوښتي. یوناما ویلي چې د هیواد تیر کال د وچکالۍ له اړخه د تیرو 150 کلونو په پرتله تر ټولو بد کال تیر کړ. د رواني میزان میاشتې په دوهمه د سره صلیب نړیوالی کمیټې په یو بیان کې وویل چې د اقلیم د بدلون لامل په افغانستان کې پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 43 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو ګواښونو سره مخ دي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه ویلي و افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخامخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځ خپور کړی و دا خبرې کړې وې چې په افغانستان کې اوسمهال د اوبو هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له اوچتي ګواښ څخه تیریږي. بل پلو بیا په کندهار کې کروند دکر او باغ لرونکي د حضرت درملو لا ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي هیواد ته ټیټ کیفیت لرونکي درمل واردیږي چې د درملو کارولې کښتونو او باغونو ته د ګټې پر ځای زیان اړولی دی او حاصلات یې د ډیریدو پر ځای کمیږي. بلخوا کندهار کې د طالبان د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین بیا وایي مسلکي ټیم هر وخت د زراعتي درملو نظارت کوي. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
با کیفیت دوا او بی کیفیت دوا خلق پیژن نه ځکه چې بی سی واجد دلته.
امین الله سشکال د کندهار پر غنداب ولسوالی کې پر خپل دوه جری بزمکه د خټکو پالیزونه کړی و. هغه په پالیزونه کې د طبي آفتونو او نباتي مرزونو د مخنیوي لپاره له بازار زراعتي درمل اخستی و خو دغه درمل بی کیفیت و چې پالیزونه یې له یو مخه سوځلې دي.
ما تقریبا د لس زورو دوا به وړي د خټکو پالیز می کړلی وو. د دې پر ځای چې ګټه ورته وکي هغه تقریبا د 15 لکو یا د 10 لکو پالیز یې وخت پر مخ باندې برهم کوي. معنی ویس به دیگر سره خو ځکه چې دا لښونه نه ورته کړی دی. ما ته وایي چې پر دوغه نجټر اوبو باندې دوغه نقدر دوا ورواچوه. دا نه راته وایي چې دا دوا څنګه وپاشه، یعنی په ویلم به وه کې سپکه ورکه. نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه د تاوان سره مخامخ کړلو او ډیر سخت تاوان یم را ورسوي.
د کندهار تازه میوه انار انګور انځر خټکی او نور ډیری وخت طبیعي آفتونه او مرض کوي چې له امله د دغو میوو په حاصلاتو کې کموالی راځي. د انارو یو باغ لرونکی عبدالله جان وای دوی هر کال د خپل باغ د انارو پر درختو د امراضو د مخنیوي او حاصل د زیاتوالي لپاره درمل پاشي خو ډیر مهال دغه درمل د ګټې پر ځای زیان وراړوي. د غشتنه کوي چې د زراعتي درملو د پیر او پلور اجازه باید یوازې مسلکي او کارپو کسانو ته ورکول شي.
ګوره دا انار دا رقم دي چاودلی دي دا په خوا سم وس داس ولا دا باید زراعت ولا مشته دا واوي راوړي په ګول کې لا چې خواري ما بس بلاړه نسی مصرفونه پکې هغه بیا ما نګر دا شپتا کوي یا چیوي پر وصول باندې ګرد خراب سي.
د زراعتي درملو ناسم استعمال یو بل ستونزه ده. د محمد صدیق په نوم د کندهار یو کروندګر وای د حاصلاتو د ډیروالي لپاره له بازار درمل او کیمیاوي سره رانیسي او په هغه ډول یې کاروي چې څنګه په بازار کې درمل پلورونکو لارښوونه ورته کړي وي خو هیڅ ګټه نه کوي.
زراعتي دواوي خو موږ پر باغو باندې د ښکوو مګر د ګټې پر ځای باندې تاوان سي هغه په دې خاطر سي چې موږ سر نور سره خلاصيږي. د ایمانا مشره د یو سرپوش اندازه لګولي هغه سرپوش شروع شو دغه اندازه بیا نه راته لګیږي چې دا یعنی ډیر پر و پاشو لږ پر و پاشو.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست ویان نګیلې سمونوي د دې مسلکي ټیم د زراعتي درملو د شرکتونو او دکانونو څخه وخت پر وخت نظارت کوي. بی کیفیت درمل راټولوي او لمنځه وړي.
زموږ مسلکي ټیم ساحو ته وځي، شار ته وځي، ولسوالۍ ته وځي، د درملو هغه پلورونکي چې درمل خرڅي زراعتي د دوی نظارت ترسره کوي. تر وخت را درمل کړي دوی سره ټینګ سي دوی جریمه دی او درمل ورڅخه ټولیږي. ان شاء الله ته دا وسه موږ داسې واقع نه لرو چې داسې تاریخ تیر درمل دې ټینګ سوي. زموږ مسلکي ټیم ستا ولسوالۍ کې په شار کې دوی نظارت کوي او چاته داسې اجازه نه ورکړي چې تر وخت را درمل خرڅ کړي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پرمختللي او عصري کرکلي ځای لا هم دودي ذکر کلی نیولې. بسګران او باغلرونکي کله یې خو د سپیر غوږی یا خکستراک کارخانه شيري او نورو نباتي ناروغیو شکایت کوي. لبلې خو د یوریا سپری ژمنی غړیو او نورو ترکیبي او وقایوي درملو په جوړولو او د استعمال د وختونو په اړه مهارت نه لري چې لامل د حاصلاتو کیمیت او کیفیت زیانمن کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
لزګونو پخوانی امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړ او له پاکستان وغوښتل چې هغه افغانان له خپلې خاورې ونباسي چې امریکا ته د تګ پروسه یې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره په دغه هیواد کې په تمه دي. تفصیل عصمت سروانه اورو.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته لدی په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر یو دیرشمې پورې باید 1,900,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک ته چهارشنبه پورز د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاستیک کړی او پرون خبر شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنی ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقوقو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوي او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیزو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوا او اس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوي. ګرانی شدید این پناهجویان ګرځیده است.
په هم به حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمه د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلي د افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی ل خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 14مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و خو محکمه غوښتنه رد کړه. د بلخوا پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته به اسناد کډوال نیسي او په زور یې باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په بشري مرستو بار لری باید ډیر ژر د غزې ترنګ پر لور وخوځيږي. انټونی ګوترش د څرګندونې نن په مصر کې کړې دي. همدا شیبه په استډیو کې را سره احمد تکل دی. تکل صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي که د ګوترش د خبرو جزئیات راته وایو همدارنګ په غزې کې د جګړې وروستي جزئیات.
سلامونه مننه لتاسو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې ترنګ ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې. انټونیو ګوتریش نن د مصر په قلمرو کې له غزې سره د ګډې پولې د رفح په سرحدي دروازه کې د خبرو پر مهال وویل چې په بشري مرستو بار ټرکونه یا لری باید ډیر ژر د غزې د ترنګ پر لور وخوځيږي. ګوتریش نن د مصر د سینا ټاپو وزمه پر لور په دې هدف خوځید چې د غزې په ترانګه کې کلابندو خلکو ته د مرستو درسولو په چاره کې مرسته وکړي. خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو له ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان به څه وخت د غزې پر لور وخوځيږي. ګوتیرش غوښتنه وکړه چې باید په کافي شمیر ټرکونه هر ورځ غزې ته ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې د مرستو د ټرکونو د تلاشۍ چارې باید په داسې طریقه او لارو چارو تر سره شي چې عملی او چټک وي. ګوتیرش وویل ملګری ملتونه په فعال ډول د کړکیچ له ټولو اړخونو سره په تماس کې دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط چمتو شي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلې دي چې د حماس او اسرایلو د کړکیچ له ټولو ښکېلو خواوو سره پراخ تماسونه روان دي څو د غزې ترانګې ته د مرستو د رسولو عملیات ژر تر ژره پیل شي. د اوچا ویاند ینس لایرکینن وویل له ښکېلو خواوو سره ژورې او پراخې خبرې روانې دي څو د غزې ترانګې ته ژر تر ژره د بشري مرستو د رسولو عملیات په مناسبو شرایطو سره پیل شي. ښاغلی لایرکی زیاته کړه چې اوچا هغو راپورونو هیله من کړی چې بېلابېلو لورو د موافقې د څرنګوالي په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی او تمه ده چې د بصري او بخې چې د بشري مرستو لومړی جوپا سبا یا بل سبا د غزې خواته ولاړ شي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د رفاه سرحدي دروازې څخه غزې ته د مرستو د استولو د معاملې په اړه خبرې له هم روانې دي. واشنگتن له دې مخکې ویلي و چې غزې ته د شلو ټرکونو پر استولو موافقه شوي خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې د مرستو د رسولو اړوند موافقه باید پراخه او دوامداره وي. د غزې د ترانګې د 2.3 میلیون وګړو ډیره برخه په بشري مرستو متکی دي. د ساحلي سیمه ورسته لدی چې حماس ډلې په 2005 کال کې ولکې پریټینګ کړه د مصر او اسرائیل لخوا کله بند شوې ده. فريده جانې
زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې مصر ته د انټونی ګوترش د سفر په اړه چوسیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا هلمن او سیدون کې وای لا هم سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو کوي. د دغه ولایت او سیدون کې وای طالبان لا هم ندی توانی دلې چې د کالدارو مخونسي زکه د دوی خبره چلوي. سوداګر لا هم په خپل راکړه ورکړه کې په کالدارو باندې تبادله کوي. د دې ولایت او سیدون کې وای د دغه ولایت حاصلات لکه جوار، ماش، بادام، پنبه او نور توکي په کالدارو باندې اخیستل کیږي او همدارنګه خرڅیږي. بلخوا بیا یو شمیر لوی سوداګروي د افغاني د کمښت لوجي دوی سودا په کالدارو باندې کوي. د پداسې حال کې د چې څمو د وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړې او چاله دی ورسته دي په هیڅ ډول په راکړه ورکړه کې د کالدارو څخه استفاده نه کوي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو
د هلمند ولایت وسیدونکو وی په دغه ولایت کې طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر وسیدونکو ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپل کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلن نه کوي. ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لوی سوداګرو ته څنوي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالی اوسیدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په سیمه کې د افغاني د کمښت لوجي زیات خلک افغاني بانک نوټونه بيخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وس دلته یو د وسرس افغاني نسته د بل سرس د خلک ست چې افغاني و د افغاني زری د افغاني پنسدی د افغاني شلې دا پیژني لانه دغه وټه والا دی. یا مثال دکانداران دی دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خکړي دی دغه یو سړی وټه وسره کړي پرنیمه باندې د کالدار ورولي چې هغه د بیچاره زوی پیژن نه چې دا وز د وانی زری دی کدا وانی پنسدې دی منګر دی یو د ناجر وټه وسره کړي چورته اریانس.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري وای چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. د وای نه غواړي چې په کلدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دي بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته ولاړ سم سودا کوم زه کلدار ورته ونی زم دیز ما افغاني غواړي زه دونه ورچانه لرم چې زه د افغاني ورکم نه افغاني زما سستا او افغاني نه لرم کالدار زه 15000 واخم لارسم بازار ته چې د کور شدات په پرا کم چې یو سم زنیم شی پر راوړم او دا خو ډیره ښه خبره ده مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارج وکاږي چې موږ تست خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکره ډیره کې نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو بیا وایي که طالبان غواړي چې د کالدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وایي ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کالدارو ترسره کیږي. د هلمند اوسیدونکو سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغانیو باندې وکړي.
دا اکثر دکانداران سی دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه سی په افغاني سودا وسی دا چې افغاني سی دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو موږ ته ګرځ د افغانستان خلک یو باید چې د پاکستان روپی نه وچلو ټول دکاندارانو سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي په افغاني خرسي په افغاني رانیسی
ل دې ټول سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي خو وايي د افغاني کمښت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري په لیګلو پیغامونو کې د نمونو نه خودلو په شرط ویلي که افغاني بانک نوټونه زیات شي نو دوی به هیڅ کله هم په کلدارو راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړی و چې لدې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدارو راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر عوام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبغان کې خو بيخي د واسطه واسطه بازي د خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شهرت خاخسته ولا کسلا غوندي غورز میګر کې رالی مال دې زګه ولا ولایت دې کومندانی ته دې ما غراله قرار په وابزام نه و د امنیت غنجل تناسو هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارا وه چې دا ډېر ښه سړی دی و دا ځای دی و دا سمه ده د دې کارونه دی و هغه څه نښانې چې مې ملګرو ته ویلي و هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. هره ما ورته وویل چې دا تال د دلته خو نه ولسوالي ده نه کومندانۍ ده نه ولایت تی امنیتي خلک یې دلته پراته یاست دې کمربند واخوا دا د ستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی. نو مال دا چې کله زه هلته جلب کړم کاشیا کمم ما ته جلب تر مخ وته وم او قاضي ته زنګ وایم ولسوالو کومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي نه د دې ملګرو شهیدان نه منه کېږي دا خو بيخي بې پرسیاني ده ولاکه هلته خو څهني بس خاص دي اکثره کم حکومتداري د امارات نن مې بد کړي دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی سب څه وباسي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري ټول ملت دا دوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمن افریدونکو کارکوونکو ته سلامونه ونیکي. نجیب الله کل هلمند ما جول سوالی سخ دا میسج پریردم چې د مرجول سوالی د مایبین لپاره نوملیکانه راغلی و خو کار کوونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطن نور پرېښول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه بهیې تړلې وه مایبین به نور پرېښول دی خپل مشران پرېښول هیله ده چې زموږ غږ د مسلینو چارواکو ورسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
توی منی مای تراور سیدو با دی برخه که در تا دازاده ملما در مرکونه و پرگرام لرو خود در حقی اولانده لند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا له ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیوادونو کې اوسیږي د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا ناوخته په وویل کې د افغانستان پر ګاونډو غږ کړی دی چې د کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو باندې عمل وکړي. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تېره هغه چې د نجونو زده کړې محدود کړي دي په افغانستان کې معرف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډېره زیانمنه کړې ده. سیګار په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی دی افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي چې د طالبانو په خپلو هغو ژمنو کې چې د تعلیم په برخه کې کړي دي پاتې راغلي دي. ولسمشر بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو اسرائیل او اوکراین لپاره د سل میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. بایدن بیګا له سپینې ماڼۍ ولس ته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل د حماس برید سره تړلی وبله وویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره لوی ګواښونه دي. او همدارنګه د کرکټ نړیوال جام اتلسمه سیالۍ د پاکستان او اسټرالیا ترمنځ روانه ده. تر اوسه اسټرالیا 352 منډې کړې دي په 6.3 اورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلې دي او له دې وروسته به پاکستان لوبه کوي. وکتل شي چې دغه لوبه څوک ګټي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د ازادي راډیو خبرونې اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعاً پر ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوقو څخه برخمنې وي او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او همدارنګه وځي قوانین ورکړي وو د ټولو څخه برخمنی ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لری پروتو سیمو کې ډېری شزي د زینو حقوق څخه چې قوانین ورکړي وو دغه څخه برخمنی نه وي او یا هم بيخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي نو د دې لپاره موږ مختلف عام په هوای پروګرامونه او مجلس درلودي نو یو هیله مو درلوده یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودي د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو نو تابنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شزو د حقوق لپاره د شوز د تعلیم لپاره کار کړی تابانی زوریجم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې جام یادنن په افغانستان کې زما همکاران نوري فرزي هم د سمج د تلافو غړي د غوي سر چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې جام تابن زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحي او هم درنګ ذهني وضعیت موږ ورستربل تابن خرابېږي د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کله کار کړی شل کله درس ویلې او کار کړی او ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړی وو نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي دا باندې غوي به سمره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خرابي تاسو ته بهتره معلومی جرا پرونه نشریږي چې افغان شوزي خاصتن افغان انجن چې مکتبوس غرزول سیوی هغه د ډیپریشن سره مخ دی او په ډیره غټه کچا افغان انجن په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري ز فکر کوم چې دوه کال د افغان شوزو لپاره چې په د افغان شوزو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوب او یا هم پراته له دغه سټیټمنټ څخه دوی هیڅ شی نه لري دا بخی ډیر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفاده چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سی وي کوم ماده ذکر سی وي دغه څخه په استفاده باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي
من تاسو یادونه وکړی چې دغه تقریبا دوه کال کیږي چې دغه وضعیت دغه روان دی کله وضعیت دغه دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې شزې آینده په افغانستان کې څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي
تابن مسایل به منفی لوري ته روان وي او سم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سیوی دی په افغانستان کې په کوم عمر کې د نجونو ودول ډیر سیوی په افغانستان کې په بدو کې د شوزو ورکول ډیر سیوی کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سیوی او دا ټول شیان له بې سوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي ځکه ډیری په افغانستان کې افغان شوزي ډیری اکثریت شوزي د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل ځامن په د تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه اوسي
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نه وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو تاسو دغه ژغ اوري یا دغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو ژغته
زه فکر کوم چې د افغانو شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوزو هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوزي خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي، او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي کې هغه موافقي چې سوي دي په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دي سوي، یا کېدای شي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې نه پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سری کرښې چې وی د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجع کیږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسیږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي، او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل، او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده، میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپله چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامی دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپله د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې افغانستان ووزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر افغانستان ووزي نو د خپل یو غټ بحران دې زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برته له صفر شروع کوي ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پوهیږم چې د ډیری د دلته په اروپا کې خو د ډیری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس ووایي طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډیر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځاغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د یوازنی حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی د لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دي یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمني کې په یو غونډ کې برخه اخیستې و نه په غونډ کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي.
زه فکر کوم چې پلاتفورمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهرې ډیر سي یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په دا د راډیو او تلویزیون له لارې نو دا ډیر مهم تمامېږي ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وږغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په هکله وږغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی او افغانستان کې ښځې ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست دا غوی د پاره لومړیتوب څه دی د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او شوزو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د شومنځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونې څو میلیون نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د لکوانو د مکاتب څخه جلا او زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانی وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم دارنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅو اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی و یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامني سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 30 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمن را ته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي ز پدې هیلایم د لیټر اوسه پورې ما د دې فکر نه د کړې چې ز دلته خپل ژوند جوړ کم یا کور او داشي او هغه شي تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلې دي او زه پدې هیلایم چې ورځ برته خپل وطن ته وګرځم
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي مخکې مو د تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاریخوالي سره مخامخ وي اوس هغو نارینه ورته چې د ښځو په وړاندې تاریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو د پاره کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرامونه چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري راډیوګان هم ډېرې چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاریخوالې ماده مخام ویل چې ډیری جی جبری ودونه ډیری جی تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیری جی ډیری سیمې به وي چې مشتلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونو مدلو ده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نه خبر لدی چې دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړو کې تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې زکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پېدا او دغه اما په هوی پروګرامونو او په جمهوریت کې چلری پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به اما په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو لاره به وي د رادیوګان لاره به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لاره به وي یا هم د بلبورډو والاټونه به وو د دیوالی رسامیانی چې به وي پټو ایگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم اما په هوی وو د شزل او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حق لا خبرې دی تاب نو سیس داس یو پلیټ فارم نسته چې شزه د خپل حقوق په حق لا پوسی یا هم داس یو پلیټ فارم مس په افغانستان کې نسته چې هغه د شزه پر موضوعات باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزه لپاره یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولستوي
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې په اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دې لپاره
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزې دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرته ممکن د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي زه مطمئنه یم چې دوی په یوه چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتمن دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پر وای دی دا یواز تاسو لپاره دی د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو دا غوی لپاره نه دی آیا غوی بشر نه دی آیا غوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعال او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي ز مجملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه تاسو ته
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0024 22 21 22 21